کریسټل او سنت اندریو په هنتونو محققانو په دې وروسته یو په دې اړه څېړنه کړې ده چې د بنیادم د پوست رنگ څنګه د دروختي حال راکوي او د په کلا باندې اغیز پرې واسي. دغه محققانو د کمپیوټر له 45 کسه سپین پوستو نرو او ښځو ماهرانو وغوښتل چې د کمپیوټر په ذریعه د سپین پوستو خلکو د مخ داسې پوستونه رسم کړي چې د بیخي روغو کسانو د مخ ګمان ورباندې وشي. دوی په خپلو رسمونو کې د مخ پوستونو ته سوروالی، زیروالی او رڼایي ورکړه. د بریسټل پوهنتون استاد او د دې څېړنې د ټیم غړی ډاکټر سټیفن وایي چې موږ په خپلو مخکینیو څېړنو کې په دې پوهیدو چې د کومو کسانو په بدن کې وینه ډیره ده او اکسیجن ډیر دی، نو د دوی د بدن پوست ډیر روغ بنیادم غوندې ښکاري. موږ ته دا هم معلومه وه چې کله د یو چا د بدن پوست د وینې په برکت یو څه تازه ښکاري، نو معنا یې دا ده چې زړه او سږی روغ او پیاوړي دي. د زړه یا شکرې د ناروغانو یا هغو کسانو چې سګرټ څکوي په څرمن کې وینه کمه وي، ځکه خو دا امکان ډیر دی چې د دغسې کسانو د پوست سوروالی او تازهوالی کم شي. د ډاکټر سټیفن په قول د ده د ملګرو اټکل دا دی چې د پوست هغه زیر رڼایي چې د سپین پوستو کسانو د څرمن ښکلا او تازهوالی زیاتوي د میوو او سبزیجاتو د خوړلو په برکت پیدا کیږي. سټیفن وایي چې په اروپا کې خلک لمر ته کینی چې پوستونه د غزیره ښکلا هم پیدا کړي، خو زموږ په نظر د زیری ښکلا د لرلو لپاره تر ټولو ښه لاره ده چې د میوو او سبزیجاتو خوړلو ته ډیره توجه وکړو. د کمپیوټر هغو ماهرانو چې په دې څېړنه کې د بدن د ښکلي او روغ پوست انځورونه وویستل، هغوی روښانه زیر رنګ غوره کړ، حال دا چې لمر ته کیناستل د اروپا د سپین پوستې انسان څرمن ته توربخون زیروالی ورکوي. په دې حساب د بدن د پوست د زیړې رڼایي لپاره د میوو او سبزیجاتو خوړل تر هر څه مناسب ښکاري. د بنیادم د پوست د رنګ په اړه د دې څېړنې د ټیم یو بل غړی ډاکټر ډیوید پیریت هم وایي چې یوازې د خوراک اندازه نه، بلکې د خوراک ډول هم د بنیادم د ښکلا په زیاتېده او کمیده باندې اثر غورځوي. د دې لپاره چې د بنیادم په پوست کې زیړ رڼایي هم پیدا شي، ترګردو طبیعي او مناسبه لاره دا ده چې د سبزیجاتو او میوه خوړلو ته ډیر اهمیت ورکړي.
ارمنستان د غربی آسیا یو کوچنی هیواد دی چې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک پکې ژوند کوي او مساحت یې د کندوز او بغلان ولایتونو په اندازه دی. البته دغه وړوکی هیواد خورا شتمن لیکنی او ګډنی ادبیات لري. دلته د یو ارمنی نقل د اورېدو بلنه درکوم چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی دی. دغه نقل چې لینا شریفی لولي د ایروان سوداګر نومیږي. ایروان د ارمنستان مرکز او د قفقاز د سیمې خورا لرغونی ښار دی.
د ایروان سوداګر ونه وو په ایروان کې یو سوداګر وو. سوداګر د مرګ په وخت خپل زوی را وغوښت، ورته وی ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوي، خدا وعده بر سره کوي چې علی پو خار ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار له مړینې وروسته زلمی سوداګر کچرې په مالونو بار کړي په تجارت پسې وبوت. له علی پو پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو، مور ته یې وویل نیت می دی علی پو ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي، زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې علی پو ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي وو چې هورې د شمشاد لرګي په ډېره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړي، د مور دعای واخسته او د الیپو په لوري سفر پیل کړ. ماخام محال و چه د الیپو خار ته ورنژدې شو. هوری له خار بهر یو مسافرخانه و. د مسافرخانه نوکران ورته وویل چې خداده چې دلته واړوي. مالدی کوس کړه، شپه تیره کړه، سهار لمانځه مهال خار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو پر راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه مزور و. ګوډي کلکشک کاوه او ځان یې پوهه و چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غل و او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي نو یو وری یې د سترګو په رپ کې والوځاوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې د یوه ساړه نغري په ایرو کې پټ کړل او څه یې تر میزونو لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخوستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسک شو، ویې ویل ساده ده خدایه، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې توان ونه کړي زه به یې د سپینو زرو په اوو کوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتیره شوه که همدا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د الیپو ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب یم. نو بهتره داده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او د خواها خواه سترګې وغړولې چې څوک پو سړی پیدا کړي د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته ور وخود، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ سوداګر وویل د ایروان. بوډا وویل دلته څنګه راغلی؟ سوداګر وویل غوښتل مې د شمشاد لرګي راونیسم، دلته من په څو دي؟ بوډا ورته کړه نیکبخته، که په ټوله الیپو کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دي، په نخودو مسقال خرڅېږي، نخود په دېرش پیسو دي. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته درې کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسي. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د آشپزخانې آشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو، په آشپز پسې ورغی. ورته وویل د دغو غلو له شره مې بچ که. آشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم چې که عمل ورباندې وکړې نو په خیر دې ده. ته داسې وکړه چې نن ماخوستن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ که او سوری ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به درې واړه غله راشي، په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی او دریم په یو پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه د غلو پر ځای ورباندې عمل وکړه. سوداګر د آشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږ یې ورته ونیوه. ساعت پس یې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته وویل چې د ایروان یو سوداګر څلویښت وری شمشاد لرګي راوړي دي، موږ ورته ویلي دي چې په اوو کوڅو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته کړه دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلې دي، د تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسې اووه چنده چال باز دی. که یې یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای اووه کوزې ورګې غواړم، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس له فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرې ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اوریدلې وه، سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویې ویل د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډي ورته بیا د اوو کوزو سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل زه ډیر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پدوانان ډیر دروند خوب لري او په همدې وجه څو ځله ورنه پادې ژوبلې شوي دي. ما ته د اوو کوزو زرو په ځای اوه کوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې یې د نارینه ورګو. گوډی معامله ومنله او لخپل یارانو سره پورګو پسې ووت چې ویني سي. خو چې هر یو با په ګوتو ورغله او د نرخې درک به معلومه و، هغه به بیرته لګوتو وته و بلوته. غله پوش ول چې ورګي ورته نشو برابر ولای، نو یو سړی ته پیسې او جامې ومنلې او ورته ویل ستا کار به بس دا وی چې چیرته د ایروان سوداګر ځي، ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکه. سړی هم داسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلی ورباندې خبر کړل. بله ورځ یو سترګی غل سوداګر ته ورمخامخ شو، ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګره یې د مور پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګی غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چی وي. وروسته بیا یو سترګی وویل څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا تر منځ جنجال ختم کړي. لنډه دا چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. هورې غله قاضي ته وویل کله چې دغه سړی وزیږېد یوازې یوه سترګه یې وه، په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دکاندار پسې ورغی. بوډا دکاندار سوداګر ته وویل بیا هم د مسافرخانه آشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر آشپز ته ورغی. آشپز ورته وویل نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ، څوکر او یو سترګی به د بیلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیر یې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او له سوداګر سره یې د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه اوس ستا رایه څه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل سوداګر د ایروان دی، چې په تاسې چل ونه کړي تاسې یې ورباندې نشئ کولای، خو اوس ډیر بد رایسار دی، دی پوهیږي چې سترګې ایستل کیږي، د ده بس دا یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به پاتیږي. سبا ته چې یو سترګی غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وادي سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل ډیره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابت شي چې زما سترګه په رښتیا د ده ده او که نه، نو د ده سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی و دی رښتیا وایي، سترګه د ده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل، ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري نو لکه د مڼې پاڼې رېږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او آشپز ورته موندلی و، آشپز ته وبخل او نورمالی په لیپو کې په ډیره لوړه بیه وپلوره. ډیرې زیاتې پیسې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیږي. درې مڼې راغلې له آسمانه، یوه د نکلچي، بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې نکل ته غوږ نیولی و.
د زمانې یوه ټوکه دا ده چې تر ډیرو وړو ژویو د لویو حیواناتو لکه زمري او فیل د نسل د ختمېدو ویره زیاته ده. دنیا به شاید همیشه د مچانو بونګا واوري، خو د زمریو ساتلو ته که پام ونه وړي نو نسل یې ممکن پوپنه شي. نور حال به وشمه رشیدي راکړي.
د وحشي ژویو د ښکار د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي دي چې په تیرو لسو کلونو کې د آسیا په مختلفو هیوادونو کې پولیسو د زمریو د بدن تر زرو ډېرې ټوټې نیولې دي او له دې څخه دا اندازه لګیږي چې ښکاریان اوس هم په لویه پیمانه د زمریو ښکار کوي او دغه حیوان د نسل د بیخي تباهۍ په لور درومي. د اسوسییټډ پریس اجنس له راپور سره سم د وحشي ژویو د ښکار په اړه تازه تحقیقات ښیي چې د زمري د بدن د غړیو غیر قانوني تجارت تر ډیره حده په هند او چین کې روان دی. د زمریو د بدن په نیول شویو غړو کې د زمري د هډونو، کوپرۍ، څرمن او جنسي آلات په شمول د بدن مختلف غړي شامل دي. د زمریو د بدن غړي په دودیز طب کې د ځینو ناروغیو د علاج لپاره استعمالیږي. دغه راز د سینګار استفاده ورنه کیږي او ځینې کسان پکې یو جادویي قوت او اثر ویني او ګومان کوي چې د زمري د نښو په لرلو سره به یې بخت ملګری وي. له ریپورټ سره سم په وروستیو کلونو کې اکثره زمري په هند کې ښکار شوي او د بدن غړي د نیپال له لارې چین ته استول شوي دي. هند د دنیا د 50% زمریو کور دی او چین چې اوس پکې د اقتصادي پرمختګ په برکت د شتمنو کسانو شمیر زیات شوی، د نړۍ تر بل هر ځای د زمریو د بدن د غړیو د غیر قانوني تجارت په لوی بازار بدل شوی دی. په چین کې داسې یو تصور موجود دی چې د زمري د بدن ځینې غړي د یو شمیر ناروغیو د علاج لپاره پکارېږي او د جسم قوت زیاتوي. په ریپورت کې لولو چې 100 کاله پخوا په نړۍ کې 100 زره زمري اوسېدل، خو اوس شمیر 3200 ته رسېدلی دی او که د زمریو غیر قانوني ښکار همداسې روان وي نو دا خطر شته چې د بشر د نکلونو او کیسو د دغه ډېر مشهور ژوي نسل یو مخ ختم شي. دغه ریپورت په داسې وخت کې خپور شوی دی چې 4 ورځې وروسته د نومبر په 21 نیټه د زمریو د نسل د ساتنې په مقصد د روسیې په پیټرسبورګ کې د لوړې کچې یوه نړیواله غونډه پرانستل کیږي. په دې غونډه کې به دې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه وشي چې تر راتلونکو 12 کلونو پورې څنګه ممکنه ده چې د زمریو شمیر دوه برابره شي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه‌شنبه سهار 8 بجې واوري.
په ادبیاتو کې اوانګار څه ته وایي؟ د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په دغه اصطلاح رڼا اچوي.
اوانگارد فرانسوی اصطلاح ده، اردو اصطلاح ده،
د پاوز.
اوانگارد د پاوز هغه قطعه ته وایي چې د نورو ټولو قطعو نه مخکې تهاجم کوي. فکر کوم چې زمونږ په پوځي اصطلاح کې ورته کشف وایي. هغوی زی ساحه څیړي او وروسته قدمې ته خبر ورکوي چې کوم ځای د حملې دی او کوم ځای د حملې نه دی.
استاد منه دی یو بل اصطلاح هم پیشقراول دی ویل.
پیشقراول د ولاړو پوځونو اصطلاح ده، یعنی هغه دروازه چې قرارګاه ته د ورنوتلو مخکې سړی ورځي. په داسې حال کې چې اوانګارد د هغو پوځونو اصطلاح ده چې په حرکت کې دي. د اوانګارد اصطلاح د نظامي مفهوم نه د فرانسې د انقلاب سره چې په 1900 کې وشو، دغه اصطلاح ملکی ساحې ته راووتله او هغه نظریات، هغه کارونه چې د سیاست په ډګر کې، د پوهې په ډګر کې داسې و چې د نو کشفیاتو دپاره یې لاره واروله، د پرمختګونو دپاره یې لاره واروله، له عنعنوي لارو نه بېلېدل، هغه ته هم اوانګارد ویل شو.
استاد منلی، د فرانسې تر انقلاب د مخه سیاست په اروپا کې یا خصوصا په فرانسه کې د خاصو آدابو، تشریفاتو او دودونو پابندو، نو طبعا د ژوند نورې برخې به هم له دې نه متاثره وې. له انقلاب سره په اصطلاح بندونه مات شول، نو چې دا بندونه مات شول نو پاره ساحه کې اکتشاف شروع سو، په نویو شیانو پسې ګرځېدل ډېر سول. نو آیا ویلی سو چې د فرانسې له انقلاب وروسته چې دغه اصطلاح له پوځ نه نورو ساحو ته راغله، علت یې همدغه اجتماعي سیاسي تحول و؟
علت یې همدغه اجتماعي سیاسي تحول دی او علت یې همدغه د ټولنې ضرورت دی چې ټولنه هم لکه د پوځ داسې کسان ته ضرورت لري چې وکړی شي نوې ساحې وڅېړي، ویزیري او لارې پرانیزي، نوې لارې پرانیزي. په 1815 کې کلود انډري دو سن سیمون، یو فرانسوي مفکر دی، هغه د اوانګارد کلمه د هنر دپاره استعمال کړه.
په هنر کې چې کوم سرغندوی قوتونه دي، دغو لپاره استعمال کړه.
دی داسې تعریف ورکوي چې موږ هنرمندان د ټولنې د مخکښ حیثیت لرو. د هنر کمال په دې کې دی چې پرته له وسایلو او ډیر زر عمل کولای شي. هغه وسلې چې مونږ استعمالو د نورو د وسلې نه بدلې دي. زمونږ وسلې د نظریاتو د خپرولو وسلې دي، او په دې ډول باندې مونږ کولای شو چې په تیګه کې یا په د کاغذ په مخ هغه څه جوړ کړو چې وجود نه لري، او د هنر د پاره تر دې لوړ هدف بل نشته ټاکل کېدلی چې د ټولنې د پرمختګ دپاره مثبت نقش ولوبوي. کلود هنری د سن سیمون همدغه وظیفه هنر ته سپاري، او د هنر د اوانګارد په نامه باندې په حقیقت کې د اکاډمیزم په مقابل کې درېږي. اکاډمیزم د هنر هغه ډول دی چې هنرمند د یو استاد سره په یو اکاډمي کې په یو تعلیمي مرکز کې یو څه زده کوي او بیرته هماغه تکراروي. اکاډمیزم هم د صنعتي عصر سره تړلی دی، ځکه چې په صنعت کې لوی خوانه وخت پکار دی، مگر لبل خوا د عین پدیده تکرار هم پکار دی. نو دلته د اکادمیزم په دغه ساحه کې رامنځته کیږي چې هم د هنر خلاقیت پکې ساتل کیږي، او هم هغه اصول او قوانین چې د یو ښه هنري اثر د جوړولو لپاره پکار دی تدوین شوی دی، او خلک پی پویږي او په هغه باندې قضاوت کولی شي. دلته ځین کسان پیدا کیږي چې د دغه اکادمیزم سره نه جوړیږي، ځکه چې اکادمیزم لارې تړي. کله چې قوانین وضع شول لارې وتړل شولې، په داسې حال کې چې دوی غواړي چې هر څه وکړی شي. نو دلته د اوانګارد کلمه رامنځته کوي چې دوی هغه کسان دي چې هغه ساحو ته ورځي چې تر اوسه پورې منع وي، د ورتلو لارې نه وي. او په همدې سلسله کې ډیر زیات خوځښتونه د اوانګارد په نامه یا د اوانګارد سره تړلي را پیدا کیږي، لکه سورئالیزم یا دادایزم یا داسې نور مکتبونه چې دغه دي په یو ډول نه یو ډول د اوانګارد سره تړلي دي. بیا په شلمه پیړۍ کې اوانګارد سیاسي ډګر ته بیرته راننوته، خصوصا د سوسیالیستي نظریو سره. هغه ځوانان چې د کارګری انقلاب په سر کې ودرېدل او د کارګرو لپاره د نوي انقلاب لاره پرانستله، او هغه په هنر کې تبن هم فعال وو، او هنر د هغه یو د کار وسیله وو. د شلم پیړۍ په نیمایي کې بیا اوانګارد یوازې د هغه هنرونو لپاره استعمال شو چې هغه حدود نه پیژني، یعنی چې ځان محدود نه ګڼي او هر خواته د تګ نیت لري او ازادي غواړي. او په دې برخه کې بیا په د شلم پیړۍ په پای کې مثلا د ډیکنستراکټیویزم یا د بیا ړنګولو فکری مکتب چې جاندریدای یو د مخکخان نه دی در رامنځته شو، چې د هم د اوانګاردیزم د خوځښت یو زیل ده.
او استاد منلی تر اوسه چې تاسو د اوانګارد پیسې کې څه وویل، په دې ټولو کې دوه شیا ګمان کوم مشترک وو. یو خو نوښت او ابتکار. دغه نوښت ابتکار البته د هنر او د ادب او د تخلیقي کلچر یو مشترک شی دی، له آدمه تر دې دمه پورې. خو له ابتکار نه علاوه یو بل ماده هم پکې شامله وه. په دغه ابتکار کې یو قسم جسارت کول، د تجربې ریسک منل، ګومان کوم دا عنصر هم پکې شامل و. هر هنرمند ابتکار کوي، خو دې ته ممکن حاضر نسی چې د نوښت په بیه د ټولو اصولو او منل سویو تجربو لاس واخلي. خو دغه خلک دومره د نوښت شوقیان دي چې د نوښت په بیه د خطر منلو ته هم تیار دي. ان په حقیقت کې اوانګارد هنر تجربي هنر دی. دغه څه څه ویلای سو؟
تجربي هنر دی، او د حدودو د ماتولو هنر دی. ان تجربه کېدلی شي چې د حدودو په چوکاټ کې وشي، مگر دوی حدود نه پیژني.
د تجربي هنر نه مطلب دا کله کله یو لیکوالي او یو نوې تجربه یې کړې ده، په هغه کې ډیر منظور دی چې د ډیر شوق د خپلې تجربې له نیویوالي سره یې نسبت دې ته سي ټولنه یې ومني او په یو کلاسیک اثر باندې بدل سي. یعنی ډیر فشار پر هغه یې چې هغه پخوانۍ لاره بدل سي او بل لاره پیدا سي.
تجربه د دوی د کار یو مهمه برخه ده، مگر لکه ماشوم چې هر څومره ورته وایي چې مکوه او هغه ځای ته ورځي چې ته یې منع کوي، دوی هم همدغه څه غواړي چې د ټولنې د طبیعت د هنر د تخلیق هغه ساحو ته ورشي چې هلته حاکم ذوق، هلته حاکم نظر، منل شوی نظر د دې اجازه نه ورکوي چې ورشي. نو په دې اساس په شلمه پیړۍ کې یو لړ مکتبونه رامنځته شول چې دغه د هنر په برخه کې چې کوم اصول ټاکل شوي وو هغه مات کړل. ادب کې، په سینما کې، په ټولو ساحو کې ځینو هنرمندانو هغه لارې وڅېړلې چې هغه د عامو خلکو دپاره ناپېژندل شوې لارې وي، او حتی د ډېرو دپاره د تحریکونکې لارې وي. د هغوی بدې راتلل، د هغوی د غصې سبب ګرځېدل، نو دا هغه حرکت و چې د هنر یې د هنر دپاره غوښته، هنر یې د ټولنې دپاره هم نه غوښته، هنر یې د یو بل هدف دپاره هم نه غوښته. او د هنر موخه پکې دا وه چې ټول هغه حدود چې انسان ځان ته جوړ کړي دي هغه مات کړي. فکر کوم چې دغه د اوانګارد د هنر تر ټولو مهم عنصر دی، هغه خواته تلل چې حاکم ذوق هغه لارې تړلي دي.
استاد منلی، کله چې ته د اوانګارد کلمه یاد سي، د یو لوستونکي په صفت زما په ذهن کې څه تیریږي؟ زه غواړم دا درسره شریکم. یو وخت اروپایانو د پخواني روم او یونان ادب ته دوباره توجه وکړه په ولسمه پیړۍ کې یا لږ را وروسته، بیا دوی یو مکتب جوړ کړو کلاسیسیزم. په کلاسیسیزم کې مطلب باید اخلاق، د اخلاقو د اصولو سره برابري، یو قسم ایجاز ولري، متانت ولري، له ګرامر سره بیخي باید برابري، روشنایي، وضوح ولري، ابهام پکې نه وي، دغه سې خبرې وي. بیا دغه نور مکتبونه چې راغلل وروسته، خصوصا ریالیزم، له دغو اصولو سره تر ډېره حده تعلق درلود. فرضاً په ریالیزم کې عقلانیت سته. ریالیزم وایي چې دنیا همغسې انځوروه چې څنګه ده. وضو هم پکې سته. د هنرمند کمال دی چې یو خبره په ښه وضاحت سره بل ته ورسوي. خو کله چې دا اوانګارد یادیږي، معمولا هغه لیکنې چې ممکن وضوح ته هم پابندي نه وي، هغه کلاسیسیزم چې کوم اصول جوړ کړي وو، یا نورو ادبي مکتبونو چې کوم اصول جوړ کړي وو، هغو ته هم پکې پابندي نه وي، واقعیتونو ته هم یو قسم پکې پابندي نه وي. ما ته دغسې یو شی ذهن ته راځي. دغه تعبیر صحیح دی؟
دغه تعبیر بیخي درست دی. لږه وده چې ورکړل شي، یعنی دا چې نه یوازې دغه اصولو ته پکې درناوی نه کیږي، بلکې برعکس د دوی هڅه دایي چې دغه اصول مات کړي، یعنی دوی په شعوري ډول د اصول د ماتولو هڅه کوي. او د اوانګارد هنر یوه خاصه هم دغه ده چې په هیڅ ډول منل شوو قوانینو باندې دوی تکیه نه کوي، او هر هغه شی چې یو ور شوی دی دویم ور تکرار یې ناروا بولي. نو په دغه اساس اوانګارد همیشه داسې یو حرکت پاتې شوی دی چې په حقیقت کې هر قدم د تیر قدم نفی وه. او اوانګاردیزم چې جوړ شوی دی په خپل ورانولو باندې جوړ شوی دی، یعنی د ځان په ورانولو باندې اوانګاردیزم ولاړ دی. هغه څه چې د پخوا کړی دي هغه هم نه مني.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ، موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خارونو او کلو باندو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي.
په ډیره اسانۍ 813 شمیرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شي.
تاسو کولی شئ چې خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د اس ام اس لاره په 813 شمیره آزادی رادیو ته راولېږئ.
د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره.